په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو د ناټو د سامان ګاډو پر ضد په پېښور کې احتجاج، په کرم کې د ځمکني ماین د چاودنې او د تازه امنیتي صورت حال، او دا به هم واورئ چې د امریکا سره د تاجکي تړون په اړه د افغانستان سیاسي مشران څه نظر لري. زموږ ونیز خپرونه به ته هم وړاندې کړو کولمبیا د فخنده وزیر نه د دې وخت خبرونه.
په کبالی سیمه کورمه کې نن سهار د ماینونو په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي. دوه جوبل نن د اتوار په ورځ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي تړون په اړه مشاورتي لویه جرګه حتمی فیصلو ته ورسیږي، او نړیوال پی 5+1 هیوادونه نن سهار د ایران د اټومي پروګرام په لوازنامه سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل د مشال د خبريال لمخې په کبالي سیمه کورمه کې نن د ماين په دوه بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي، دوه جوبل دي. لومړی چاودنه په ډال او دویمه په شبلان سیمه کې نن سهار شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د خیبر پولیټیکل انتظامی وای د ترخم لارې د خلکو د تګ را تګ لپاره خلاصه کړي. د ترخم پولیټیکل تحصیلدار معراج نن سهار مشال ریډیو ته ویلي د تیر ماښام نه د ترخم پوله د خلکو د پیدل تګ لپاره خلاصه کړي، خو د ګاډو تګ را تګ پر تر اوسه بند دی، او د نیټو سپلای او افغان ترانزیت ټریډ ګاډي به د اتوار د رخصت له وجې په خپلو ټرمینلو کې ولاړ وي. پولیټیکل تحصیلدار دا هم وویل چې دوی ته د نیټو د ګاډو د ایسارولو کوم رسمي امر نه دی ورکړل شوی، خو یوازې د امنیت په خاطر یې ودرولې دي. پرون د تورخم پوله هغه وخت وتړل شو کله چې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ډرون بریدونو او نیټو سپلای پر ضد درنا کېدله. د تورخم پولې بندېدو له امله دواړو خواو ته په سلګونه خلک ایسار شوي وو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویاند ویلي دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه سرګندونو اندېښمن کړي چې وایي د دغه هیواد د ولسمشر انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. ایمل فیضی پرون ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د امریکایي چارواکو دا ډول سرګندونې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
موږ نه غواړو چې په داسې انتخاباتو کې خارجي مداخله وي. په دې خاطر موږ غواړو چې ټول هغه ضمانتونه چې افغانستان ضرورت ورته لري چې په راتلونکي انتخاباتو کې به بهرني هیوادونه په خاص توګه د امریکا متحده ایالات مداخله نه کوي، دغه ضمانتونه د امریکا څخه واخته امنیتي برخه کې هم کولی شي چې د راتلونکي انتخاباتو د ښه امنیت د تامینولو په خاطر د افغانستان سره همکاري وکړي.
تیر ماښام جان کیری ولسمشر کرزی په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې، او دا شانې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او امنیتي تړون په اړه بحث وکړ. امریکا غواړي افغانستان زر تر زره دغه تړون لاسلیک کړي. تاکل شوی دا چې نن د اتوار په ورځ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بحث لپاره جوړه شوې مشاورتي لویه جرګه حتمی فیصلو ته ورسیږي. د لویې جرګې غړي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد په اړه یې په 50 جدا کمیټو کې بحثونه پای ته رسولي او خپل رپورټونه هم تیار کړي دي. د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیشن ویان عبدالخالق حسیني په شی مشال ریډیو ته د جرګې د وروستۍ ورځې په اړه وویل.
هر رئیس با یوې د خینه تر درې د خو پر خپل د کمیټې د دورزنې گزارشات د ټوله غته تقدیموي، بیا ورسته د غیزینه با هغه پریکړلیک چې آماده شوې ده آماده کیږي، هغه پریکړلیک بلستر کیږي.
دا ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی پرون ماښام ویلي نن به ولسمشر کرزی په دې اړه هم خپل دلایل وړاندې کوي چې ولې غواړي دا سند تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د یورپی یونین د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر کیترین آشتن نن سهار اول نړیوال طاقتونه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو لوزنامې ته رسیدلی دي، خو دغه لوزنامې چې نن سهار وختي اعلان وشو سره تفصیل ان دی ورکل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف نن په خپل ټویټر باندې دغه لوزنامې تصدیق کړي. د 15+1 پی 5+1 هیوادونو برتانی، فرانس، چین، روس، جرمني او امریکا پر ایران د زینو بندیزونو د لری کابل وړاندیز کړي چې په بدل کې به ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې حصے بندوي. په جنیوا کې نن د خبرو 15 ورځ ده چې مخکې له هغه ورسته ودرې دي چې ایران په دې خبره زور راوړو هر لوزنامه باید د دوی د یورانیم د غنی کولو حق ومني. د شام په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې پرون د خالی په ورځ د شامي حکومت هوایي بمباریو لږ تر لږه څلوېښت کسان وژلي دي. د شام د بشري حقونو د سر د ادارې مشر رامې عبدالرحمن اویل جنګي الوتکو د دې هیواد په لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هغوی مرکزونه په نښه کړي دي، خو نوموړی وایي د ګڼې ګوڼې نه په یو ډک مارکیټ کې غورځېدلو بمونو دوه ویش عام کسان وژلي دي. نوموړی زیاتوي د الباب په نوم په بل نږدې ښارګوټي کې په هوایي بمبارۍ کې پنځلس کسان وژل شوي او د کرم البیک په سیمه کې هم بمبارو سو کسان وژلي دي. د شام سرکاري ټلویزیون بیا ویلي چې جنګي جټ الوتکو په حلب کې ګڼ شمېر ترهګر وژلي دي. بلخوا د یاغیانو په ډلو کې د النصره په نوم ډلې چې لال قاعده شبکې سره اړیکې لري ویلي دوی د خالی په ورځ د شام په ختیځ کې د العمر د تیلو له کمپنۍ نه د شام ځواکونه ویستلي دي. او بل خبر دا چې وروسته له هغې چې مصر د ترکی سفیر له خپل هیواد وویست، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به هیڅکله د پوځي واکمنو ته درناوی ورنه کړي. مصر مخکې اعلان کړی چې له انکرې سره تعلقات محدودوي او له قاهرې یې د ترکی سفیر ایستلی دی. د مصر د چارواکو په وینا دا کار یې ځکه کړی د ترکی وزیر اعظم اردوغان د مصر په چارو کې لاسوهنه کوي. ترکی په دې پسې په ورته توګه د مصر سفیر له خپل هیواد وویست. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي دا به هغو کسانو ته هیڅکله درناوی ونه کړي چې د پوځي کودتاو له لارې واک ته رسېدلي دي. رپورټونه وایي د ترکی په شمالي ښار ترابزون کې پرون د خالی په ورځ د وینا په وخت اردوغان خپل څلور ګوتې د مصر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو د نښې په تور هم پورته کړې. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال لیډونه اورېدل چې فرخند او وزیر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. په قبایلي سیمه کورمه کې د ځمکني ماین چاودنې دوه کسان وژلي او دوه نورې ټاپیان کړي دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایم ایل فیزي ویلي د امریکا سره ستراتیژیکي تړون د ځینی شرایطو منل کېدونه بغیر نشي لاسلیک کېدی.
در اثرات به هغه وخت لاسلیک کېږي چې موږ دغه اطمینان حاصل کړو چې د افغانستان د خلکو کورونه مسوره دي. د امریکا د پوځي عملیات موږ د خلکو پر کورونو نه ترسره کېږي.
د کورمینه به کور شوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید خپلو کورونو ته زر تر زره واستول شي. مکمل پختونخوا د بر در د ولسی او سیاسی ژوند پاړه اوره.
دلته سیاسی ګوندونه تقریبا ټول شته. اوزه به دا ویم چې په ټول پاکستان سیاست یو طرف ته، زمونږ د دیر بل طرف ته.
د پاکستان افغانستان سیمې ورنۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راو زمونږ لومبی راپور ته د قبایلي سیمې بر کورمه کې د ځمکني ماین د چاودنې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دغه پیښې او په دغه سیمه کې د تازه امنیتي صورتحال په اړه باندې زمونږ د همکار دغه راپور.
دغه چودنې چې دي دا په برکورم ایجنسی کې شوې دي او دا چودنې چې دوه بمي چودنې شوې دي، په دې کې دوه تنه مړه او دوه نور زخمیان شوي دي. او د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه چې په ډال سیمه کې چودنه د کېدو وروسته بله چودنه په زنګي شبلانو سیمه کې وشوله. په ډال سیمه کې چې دی پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پیدل روان یو کس خپله د ماینز بم په ضد راغله او ورپسې دغه بم وچاودېدو. ځایي خلکو په خبره چې دغه کس ځای په ځای مړ شو او د دې نه وروسته په شبلانو سیمه کې پر یو ګاډۍ پسې هم چاودنه وشوه چې پکې درې کسان زخمیان شول. د پیښو وروسته ټول زخمیان ځایي خلکو د پاچنار هیډکوارټر هسپتال ته ورسولو. د هسپتال څخه شوکت حسین مشال ډوډۍ ته وویل چې په زخمیانو کې یو کس سا ورکړه او د نورو علاج په هسپتال کې روان دی. خدای هم راته وویل چې په دې زخمیانو کې یو کس بل هم حالت تخت دی. او دوی هم راته وویل چې په زخمیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. او په دې پیښه کې چې نښه شوي کسان دي دغه شبلانو چې کومه پیښه ده په دې کې د نخښو کسانو تعلق د اګریس سیمې سره دی. پولیټیکل انتظامیا وایي چې شبلانو چودنه هم د ماینز بم په ضد د ګاړې د راتلو په وجه شوې ده. انتظامیه دا هم ویل چې دغه سیمو ته امنیتي ځواکونه ورغلي دي او د پیښې ځایونه یې په ولکه کې اخیستي او د بم نکاره کولو عمله هم لاړه ده او په سیمه کې د نورو بمونو لپاره لټون روان دی. او واضح دی چې دغه ورغزو ایجنسي هنګو شمالي وزستان افغانستان سره په لګېدو په کورم ایجنسي کې د دې نه وړاندې هم چې دی باندې ماینز بم چودنې شوي د پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی تورخم پولیټیکل تحصیلدار نن سهار مشال لیډو ته ویلي دي چې د تیر ماښام نه د تورخم پوله د خلکو د پیدل تګ را تګ د پاره خلاصه کړې ده، خو د ګاډو تګ را تګ پرې تر اوسه بند دی او د ناټو سپلای او افغان ترانزیت ټریډ ګاډي به د اتوار د رخصت له وجې په خپلو ټرمینلو کې ولاړ وي. یاد دی وی چې پرون د تورخم پوله هغه مهال وتړل شوه چې کله په پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لخوا د ډرون بریدونو او ناټو سپلای پر ضد یو احتجاجی ریلی وشوه. د تورخم پولې بندېدو له امله دواړو خواو ته په سلګونو خلک هم جمع شوي وو. په دغه اړه د سیمینا زما همکار مونږ ته زموږ سره دغه معلومات شریک کړي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار میراج مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام نه د تورخم پوله د خلکو د پیدل تګ را تګ د پاره خلاصه کړې ده او اوس پې خلک تګ را تګ کولی شي. دغه پوله د پرون سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې تړلې شوې وه او د هغې وروسته بیا خلاصه کړای شوه. په دې مهال دواړو خواو ته په زرګونه خلک جمع شوي وو چې میرمنې، ماشومان، بوډاګان او ناروغ خلک هم پکې شامل وو او دلته د یو شمېر ستونزو سره مخفل. بل دا چې دلته کوم امپورټ اکسپورټ او دا تجارت کیږي هغه ور سره متاثر شو. پرونه رئیسې دلته چې کوم مهم دفترونه دي یا نورې کومې ادارې دي هغه ټولې تړلې پرتې دي، کاروبار ور سره ودرېدلی دی. د تورخم پولیټیکل چارواکو وویل چې نن سهار نه خلک د پولې دواړو غاړو ته تلی راتلی شي خو ګاډي پرې تګ را تګ نه شي کولی او نن د رخصت له وجې به د نیټ سپلای بخنه غواړم او نن د نیټو سپلای او افغان ترانزیت ټریډ چې کوم ګاډي دي هغه به هم ولاړ وي، نن به تګ را تګ نه شي کولی. دوی زیاته کړه چې دوی ته د نیټو سپلای د ګاډو د ودرولو کوم رسمي امر نه دی ورکړی شوی خو یوازې د امنیت په خاطر دغه ګاډي په خپلو ټرمینلو کې ودرولې دي.
دګی دا یو پښتون راوچتیږي ملګری چې پرون د غلطه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا مظاهرم شو او چې ورته تحریک انصاف مشر عمران خان او نورو مشرانو د دې وینام کړي وو دوی چې د زمنګه زمکه زمنګ په اختیار کې د نومنګ بوز دغه سپلایز یا دغه د ګاډو تګ را تګ تړو او تاسو به خپل خبرو کې وي چې دغه چارواکي وایي چې موږ د حکومت لخوا سند دی ویل شوی ستاسو سره کوي په دې بیان باندې.
دا څه شاهین چې صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا چې کومې حصی دي تر پیښوره پورې هلته کې به دغه سپلای ودرولی شي خو دغه قبایلي سیمې چې کوم دي دا د پاکستان د وفاقي حکومت
نه دا خو ټیک
دا انتظام تر لاندې
صحیح وي. نو دغه نه بهر چې کوم دي د خیبر ایجنسی نه بهر کوم چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د اختیار دی پای کې دا سپلایز یا د ګاډي چې دي دا تړل شوی دي دوی ته سفر نشي کولی.
بالکل په مختلفو رسنیو کې دغه تفصيلات ورکړل شوی دي چې نوخار او رینګ روډ او په مختلفو سیمو کې دغه ګاډي ټول ودرول شوی دي.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی مبجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکا
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې
د د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن یو شمېر ډلې له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې دی له واشنگتن سره د امنیتي او دفاعي همکاریو قرارداد لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې دا قرارداد به د روان کال تر پای ته روان کال تر انتخاباتو وروستو لاسلیک شي. په دغه اړه باندې تفصیل د اجمل ان پر راپور کې ورو.
د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیون د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي قرارداد پر وخت لاسلیک کول د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره مهم ګڼي او ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د دې سند په لاسلیک کې دې سن نه کوي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند له ولسمشر کرزي غواړي چې دا فرصت د لاسه نه ورکوي او د روان میلادي کال تر تمامېدو مخکې د امریکا سره دا سند لاسلیک کړي. د دې ګوند معاون موین مرستیال په دې اړه د خپل ګوند دریس داسې بیان کړ:
حق او عدالت ګوند همیشه په دې موقف و چې باید امنیتي توافقات چې د مغه ستراتیژیکو توافقاتو یو برخه وه ژر د افغانستان او امریکې متحده ایالاتو لخوا لاسلیک شي. دا د دې لپاره چې موږ یو قوي متحد ته د سیمې د هیوادونو د ګواښ د مخنیوي په خاطر ضرورت لرو، اقتصادي انکشاف ته ضرورت لرو، د امنیتي قواو روزنې ته ضرورت لرو او غواړو چې پس له دې د لسو کالو لپاره نه یوازې د امریکې سره بلکې د پرمختللې نړۍ سره موږ ډېر نیک او ټینګ
د حق او عدالت ګوند وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لپاره شته فرصت له جدي خطر سره مخ دی او دوی اندېښمن کړي دي. خو د شنبې په ماښام د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضی یوار بیا د ولسمشر پر هغه د ریسټینګار وکړ چې غواړي دا سند د 1293 هجري لمریز کال د ولسمشر تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې روان میلادي کال تر پای پورې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو سند لاسلیک شي. د امریکایي چارواکو په وینا دوی او متحدین د دې سند تر لاسلیک وروسته کافي وخت اړتیا لري سو په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د سرنګوالي په اړه پلانونه جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ولسمشر کرزي هغه وړاندیز چې وایي دا سند د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي ممکن نه دی.
د ولسمشر کرزي دفتر وایي څو پورې چې متحده ایالاتو د دوی شرطونه نوي منلي ولسمشر کرزي به ورسره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نکړي. اجملان د ولسمشر حامد کرزي لویان ایمل فیضی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې درې پوښتلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې له کابل سره د امنیتي سند د لاسلیک کولو غوښتونکي دي. ولسمشر کرزي ولې د دې قرارداد لاسلیک کول ځنډوي؟ ایمل فیضی وایي
پرون ماښام د ولسمشر حامد کرزي د امریکایي د بهرنیو چارو د وزیر سره د دې سره په اړه تلیفوني خبرې وکړلې. په دې تلیفوني خبرو کې یوازینی موضوع همدغه و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تاکید درلود چې دغه سند باید تر ډېره لاسلیک شي. خو جمهور رئیس حامد کرزي په مقابل کې دا وویل چې د افغانستان د دې سند د امضا کولو په خاطر خپل شرایط لري، دغه سند به هغه وخت لاسلیک کیږي چې موږ دغه اطمینان حاصل کړو چې د افغانستان د خلکو کورونه مسؤوله دي، د امریکا د پوځي عملیات زموږ د خلکو پر کورونو نه ترسره کیږي. د سولې په پروسه کې امریکا د افغانستان سره په واقعي توګه صادقانه همکاري کوي او همداراز د افغانستان راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه انتخابات وي او د دې انتخاباتو د ښه ترسره کولو په خاطر به امریکا د افغانستان سره په تمام معنا همکاري کوي.
فایزي صاحب، دلته ځینې خلک داسې هم وایي چې بلکې انتقاد کوي چې ولسمشر کرزی غواړي د دغه فرصت نه په استفادې سره په امریکایي لوري فشار راوړي څو پر روانو انتخاباتو کې د خوخي له کاندید څخه ملاتړ وکړي، د یو داسې کاندید ملاتړ وکړي چې ولسمشر کرزی یې ملاتړ وي. د دې انتقاد په اړه ستاسو جواب څه دی؟
دغه اوازې خو کاملا بی اساس اوازې دي. موږ په دې مذاکراتو کې د یو عادي کوچني هیواد سره مخامخ نه یو بلکې د امریکا په نامه د یو ستدنۍ د ستر هیواد سره موږ مخامخ یو او د مذاکرات مو تر اوسه پورې سرته رسولي دي. په دې اړه نو که چېرته دا یو موضوع مطرح وای په دې مذاکراتو کې چې د جمهور رئیس حامد کرزي هدف دا وای چې خپل سیاسي اجنډا یې دلودي او هدف یې دلودي چې په دې انتخاباتو کې خپل ځان ته خاص کاندید ولري او د امریکا څخه وغواړي چې دا کاندید کامیاب کړي، نو په هغه صورت کې به دغه موضوع ډېر وخت مخکې د امریکایي رسنیو لخوا څخه او یا د حکومت لخوا څخه به دا موضوع افشا شوی وای که دغسې کوم اهداف سیاسي موجود وای د دې مذاکراتو د ځان په تړاو سره. دا موضوع کاملا بې اساسه ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تیر ورځ مازیګر د خوست ښار د فیض محمد خان واټ سره نږدې په دوه بمی شهدونو کې د ملي اردو یو سرتېری مړل، همدارنګا دولس نور ټپیان شوي دي چې پنځه تنه یې د ملي اردو او ملي پولیسو سرتېری ول او اووه تنه نور ملکي وګړي دي. په دغه اړه نجیب الله الوخیل نور حال کوي.
د خوست ولایت مقام وین مبارز محمد زدران مشال راډیو ته ویل چې لومړی چاودنه د خوست ښار فیض محمد خان واټ سره نږدې د ملي اردو پر رینجر موټر پسې وشوه. مبارز محمد زدران زیاتوي چې د لومړنۍ چاودنې په تعقیب هر کله چې پولیس د چاودنې سیمې ته ورسېدل دویمه چاودنه هم رامنځته شوه.
هغه مهال زموږ د ملي اردو په رینجر موټر پسې د ریموټ کنټرول چاودنه وشوه چې رینجر موټر ښار ته د ننوتو په حال کې و. دغه توکي د لاس په ګړۍ کې ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول سره یې شوي وو. ورپسې غبرګ چاودنه هم په همدې سیمه کې هغه مهال وشوه چې زموږ ملي پولیسو د لومړنۍ چاودنې سیمو ته ځانونه ورسول چې په نتیجه کې درې نفره پولیس زخمیان شول. او په لومړنۍ چاودنه کې زموږ د ملي اردو یو تن سرتېری شهید شوی او تر څنګ یې اووه نفره ملکیان چې په همدې منطقه کې تجارتونه درلود او یا یې هم کاروبار درلود هغه پکې ټپیان شوي دي.
د پیښې عیني شاهدان وویل چې لومړنۍ چاودنه د ملي اردو د رینجر موټر سره ډېره نږدې وشوه. د خوست ولایت مقام څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې خوست والي عبدالجبار نعیمي د یادو بمي چاودنو غندنه کړې او دا کار د سوریه او هیواد د دښمنانو کار بللی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده پرون سهار د خوست په ګربز ولسوالۍ کې هم دوه تنه ملي پولیس هغه مهال ټپیان شول چې په سیمه کې پر ګزمه بوخت ول.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال رادیو اوریدونکو اوس یو بل راپور. خیبر ایجنسی کې واستوالو دی یو شخصي سکول هغه سلور استادان تختولې دي چې ماشومان ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې د خراب امنیت لکه بلا په قبایلی سیمو کې د پولیو نه د زپل شو ماشومان شمیره په ډیرې دوده. د خیبر جنسې د باړې په سپاه سیمه کې وسلوالو د یو شخصي سکول سلور استادان تختولې دي. چارواکي وایي چې دغه استادانو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسین څاڅکي ورکول. ځینې خبری سرچینې د تختول شو استادانو شمیره یو لسخای. د سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان په دغه اړه مشال ریډیو ته ویلي په ډیرو سیمو کې د پولیو په ټیمونو وسلوال بریدونه کیږي او د لارو د تړل کېدو له کبله ګڼ شمېر ماشومان د پولیو پر ضد د څاڅکو نه بې برخې پاتې کیږي. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې سیمه کې د خراب امنیت له کبله د پولیو نه د زپل شوي ماشومانو شمیره په ډېرې دوده. د پولیو وایرس د ماشومانو روغتیایي حالت څنګه اغیزمن کوي په دغه اړه د خیبر ایجنسۍ د روغتیا د محکمې یو چارواکي ډاکټر اعظم وزیر وایي
دا د وجود ته چې داخل شي نو د وجود چې کوم نو سیستم دی هغه باندې اثر کوي او هغه نه د دې د نو سیستم د اثر نه د غلاس یا خاصه لسی دا خاص کر د پیزو قانون کم ماشومانو کې دا اثر کوي نو کې هم د جراسي وایرس کې دی شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې د ادارې یونیسف یو چارواکي ډاکټر جمیل وایي د خراب امنیت سره سره په خلکو کې د پولیو پر ضد د څاڅکو په اړه ځینې وهمونه او غلط فهمي هم دي چې له کبله په ځینې سیمو کې مور پلار خپل ماشومانو ته د څاڅکي نه ورکوي او د هغوی اداره هڅه کوي چې ولس کې د ماشومانو د حقونو په اړه د بیدارۍ کچه لوړه کړي.
منګه په دې کې کوشش کوو چې هغه ته منګه د ماشوم حقونه دا غینې علاوه بشري حقونه دا ټول ریئلایز کوو هغه تر مخ کې کوو هغه په دې خبره باندې مطلب دار کنوینس کوو چې هر د دې چیزونو سره تاسو مهرباني وکړئ نور څه متړې دا په ځان لا یو ضروری حق دی د ماشوم دا د ورکول پکار دی مهرباني وکړئ دې سره نور خبرې متړې او دې په تاسو غاړه کې دی.
د پاکستان د روغتیا د محکمې یو چارواکي ای پی خبری اجانس ته ویلي تیر کال په ټول هیواد کې د زپل شوي ماشومانو شمیره 850 وه ولی په روان کال کې د پولیو وایرس 390 ماشومان زپلې دي چې 370 پکې د پاکستان د قبایلی سیمو سره تړاو لري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د کورمنا بیکور شوی خلک کم چې په دورانی کیم کې ژوند تیری وای چې د سلورو کالونو په دغه کیم کې دی او اوس د دغلت د لپاره ژوند تیرول ګران شوی دی. حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دې د واپس ستنېدو لپاره د انتظاماتو کې په دغه اړه زمونږ همکار له اسلام آباد نور تفصیل راکړي.
د قبایلی سیمې کرم ایجنسی د یو شمیر قانونو سوارلس وکورنی دا وخت د صدې په دورانی کیم کې لتیرو سلور کالو راسه ژوند تیروي. د دې کیم د اوسیدونکو وینا ده چې ژمې په سر راغې خو حکومت د دوی د واپسې هیڅ بندوبست نه دی کړی چې لکبلی دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې اړه یو تن تاج محمد مشال ریډیو ته وی
ته زموږ کورونه ټول وران شول سمون ته دومره زیات تکلیف دی دلته خیر خو ژمې دی کنه دا اول سړو بو تکلیف وګوره بیا شومان وی ولته زمون کورونو پته تاسو څنګه وران شو حکومت موږ دا فیل کو چې موږ د خپل کورونو ته زر تر زر وښنه منیر ورک زی د وسنی تر رشید ته بس وټونو ټیم شي ټول رخلاص موږ ته وټونو راکه موږ ته چې کله زه وو په ټیم شي سو ته پوسټ نشته.
یو بل تن هم مشال لري او تا خپل خبره صدا سي وکړه.
زمون نوم محمد شریف دی علي شرزی د مرغانی لکی اوسیدونکو تقریبا موږ څلورم کال دې کیم کې او شومان لپاره دونه سخت تکلیف دی سو بالکل بهر نشته دی نو غواړم موږ خپل علاقو ته بس لاړ شو چې کورونا مکمل وران شو د څلورم کال لسر موږ خپل علاقې ته بس خو نه غواړم نور هیڅ نه غواړم بالکل.
میر جنان چې د مرغان سیمې اوسیدونکو دی او دا وخت په دورانی کیمپ کې ژوند تیروي مشال ریډیو ته د خپل ستونزې په اړه صداسي وي.
پنځو کورو نمو علي شرزي کو مو سفرې متصرینو کیمپ کې دی او یو په سیرو شي بیا حکومت د مو امینی ګوند یا د مو مشران دی هغه کاس مو ته په سی کوشش کوي بلکې اس مو ته نه کولو کوشش کوي خپل ووټ پر کولو د پاره او دی چار سال کې مکمل د متلیم سده هغه تبوش سکولونه ډیمیج دي او د پسیمو هیڅ وسپرې چو غام نه دی کړه.
همدارز یو دوا نور مشرانو د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
ایک تنو سجن اماله کوټکی و سجن کا کیم کې پرته یو دوران کیم کې چې موږ زړه په زړه کوم ته پسی و شي غریب حال دي او ټول کوټې مرټه ډانګې شوې زمکه خراب شوې ونه هر څه بالکل سکولونه نشته هسپتالونه نشته سره کې نشته انتظامات وشي.
هدایت رحمان جی کیم ګرام مشورې چې مخینی کومه خیمه مترکر دی هغه مکمل سرویس دی ورستی شي دی کنه صحیح خیمه خونه دی کنه اوس خال غریبون سره مرګیږي لړګای نشته په کیسونو اگې سلندر کې 20 کیلو او او چې هغه درې ورځې نه کیږي خال تبو ور وسو غریبون.
کله چې مشال ریډیو د دې متاثرینو د ستونزو او د دوی د غښتنو په اړه د دې سیمې په خاني د قومي اسمبلی ممبر منیر خان او رگزی سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې دوی له گورنر او نور اعلی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي او هیله ده چې ډیر زر بعد دوی واپسی وشی. نوموړی زیاته کړه
کیسه سری کې مو متعدد د لوډر تا نور خرڅوونکو د ټولو ته خپلې خبرې خپلې غوښه اتحاد ورسره ولې چې د خلک سره لر نظر واپسی خصي تور باندې کور مې کې نام د څه په تاس او نو مون دا لکې دوت ونی مو کورونه بالکل کلیر دي پولیټیکل انتظامیا او سیاسي کې دا ته سیو نه کوم د کی مکمل شدید خوښه د خلک زړه نظر واپس کی او د لا انفورسمنت ایجنسی او څو اذرونی
همداشان. کله چې مشال ریډیو د دې ځای پولیټیکل ایجنټ او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نعیم خان تورو سره د هغه د دفتر په نمبر رابطه وکړه نو لډیر کوشش باوجود ورسره رابطه ونه شو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
اوردونکو دنګ شبیله په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې کې دونکو د فرخنده وزن د مهم خبرونو او د خبرونو نرستو برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو او زمونږ اونیز خبرونه زما کور زما کلی کې بعد بر دیر د ولسی او سیاسي جون پاړه وره.
په قبایلی سیمه کورمه کې نن سهار د ماینونو په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي. دوه ژوبل دغه پیښې نن سهار د کورمې په ډول او شبلان سیمو کې مخې ته راغلي دي. د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي د تورخم لارې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې. انتظامیه وایي د تیر ماښام نه د تورخم پوله د خلکو د پیدل تللو لپاره خلاصه کړې، خو د ګاډو تګ راتګ پرې تر اوسه بند دی. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي بیان وایي دوی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د امریکا د سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغه سرګندونو اندېښمن کړي چې وایي د دغه هیواد د ولسمشر انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. ټاکل شوې ده چې نن د اتوار په ورځ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بحث لپاره جوړه شوې مشاورتي لویه جرګه حتمی فیصلو ته ورسیږي. د یورپي یونین د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر کیترین آشتن نن سهار وختي وویل نړیوال طاقتونه د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه یوې لوازنامې ته رسیدلي دي، خو دغه لوازنامې چې نن سهار یې اعلان وشو څه تفصیل نه دی ورکړل شوی. د شام په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې پرون د خالی په ورځ د شامي حکومت هوایي بمباریو لږ تر لږه څلوېښت کسان وژلي دي. ویل کېږي چې له 2011 کال راهیسې د شام په کورنۍ جګړه کې له 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. او وروسته له هغې چې مصر د ترکی سفیر له خپل هیواد وویست، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به هیڅکله پوځي واکمنو ته درناوی ونه ښایي.
مهم خبرونه واورید اوردونکو. اوس اردو اسلام آباد تا چرته چې زموږ همکار زه د پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو ته تا دغه مطبوعاتو مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې ملک د ترهګرۍ په پیښو او د دې د مخنیوي په چارو لیکلي دي. د غلړکې مشرق رسپانو وایي چې هر څوک د پینډې پیښې وروستو د فرقه ایزو خطو څخکاره یره په نظر نه راځي، او د دې لوی ثبوت دا دی چې هم هغه جمعات چرته چې څو ورځې وړاندې پیښه شوې وه، عالمانو هغه ځای کې د جمعې د مانځه وروستو خلک په پرامنه توګه کورنو ته ولېږل. دغه رنګ د پیښور په ګډون ټول ملک کې هیڅ قسمه بده پیښه رامخته نه شوه. البته پیښور کې د پولیسو والا ډزې او کراچۍ کې بمی چاودنه د اندېښنې وړ ده. اداریا وایي چې د پیښور یو پولیس والا په احتجاج کوونکو ډزې وکړي، او دا ځکه د اندېښنې خبره ده چې کم خلک د ولس په حفاظت ولاړ دي هغوی په خلکو ډزې کوي، نو ولس به چاته ورځي. او بله کراچۍ پیښه ځکه د غندنې وړ ده چې دغلته وژل شوي خلک په هیڅ جوړ هم د پینډې په پیښه کې ککړ نه وو، او دا پیښه بس پسنه سره جوړ د ډله ییزو خطو شروع کولو کوشش دی. اداریا اخره کې وایي چې باید حکومت زر تر زره د هر مسلک د عالمانو او پوهانو یوه شریکه غونډه روبلي چې پکې هغوی د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي، او اولس ته د یو بل سره د مسلکي جګړو ختمولو ووایي، او د دې سره حکومت له د هغه خلکو په ضد هم کاروایی پکار ده څوک چې دا قسمه دینی مسلکي او فرقیزون خطو ته هوا ورکول غواړي. دا شان اکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پینډې د پیښې غم لا نه وزوړ او سترګې لا د اوښکو اوچې نه وي چې د کراچۍ په انچولي سیمه کې پرله پسې دوه بمی چاودنو د یو خبریال او ماشوم په ګډون اووه تنه ووژل او څلوېښت یې ژوبل کړ. د دې ترڅنګ د هدفي وژنو په ترڅ کې شپږ تنه مړه او نهه نور ژوبل شو. اداریا وایي چې د پینډې پیښه او د هغې وروستو د کراچۍ صورت حال د قانون نافذونکو او استخباراتي ادارو د سترګو غړولو لپاره کافي دي چې ترهګر کله او کم ځای وغواړي کاروایی کولی شي، او حکومت هر وخت بس د اقداماتو چغې وهي، کومه چې د افسوس خبره ده. اداریا اخره کې لیکي چې د ټولې نړۍ ترهګر، قاتلان، سمګلران او دغه رنګ نور ناکاره خلک کراچۍ کې پټ دي، او دوی غواړي چې د ملک د ټولو نه لوی تجارتي مرکز خپله ولکه کې واخلي او دلته د ترهګرۍ کاروایۍ سره په ټول ملک اثر وغورځوي. خو د بده مرغه قانون نافذونکو ادارو په دې سترګې پټې کړې دي. په کار ده چې حکومت راتلونکي ته نظر وکړي او کراچۍ د لبنان جوړېدو نه بچ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ریویو رسپانا په خپل یو اداري کلی کې د خیبر پختونخوا په انګوز ضلعه کې لومړی ډرون برید د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکا لخوا د اغه یقین دهانه د اعلان یو ورځ وروسته شو چې کچرتا تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د امن په باب خبرې کیږي، نو په دغه دوران کې به امریکا ډرون بریدونه نه کوي. ادارې لیکي د 28 نومبر ډرون برید په اړه د اړې طبقې لخوا غندنې مخې ته راغلي دي، او د هغه خلکو لپاره چې د ځان وژونکو حملو هدفي وژنو د لړۍ ګواهان دي دا یو نوی مشکل دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې حالات نورم د تیاری اړخ ته روان دي، د پوښتنې راپورته شوي چې د وسلوالو پر ضد به ډرون بریدونه د فاټانا د پاکستان تر آبادو سیمو پورې کیږي. که څه هم حکومت د ځواب ورکولو هڅې کوي، پاکستان تحریک انصاف ګوند او دغې اتحادي ګوندونه د ډرون بریدونو پر ضد د نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لارو د تړلو لپاره احتجاج کوي. خو ورځپاڼه په پوښتنې راپورته کولو سره لیکي چې آیا د نیټو لپاره د سامان سپلای بندولو معنا به ډرون بریدونه پای ته رسول وي؟ ورځپاڼه لیکي د طالبانو د پخواني مشر حکیم الله محسود د وژنې وروستو په 4 نومبر د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد منظور کړ او وفاقي حکومت ته یې د ډرون بریدونو د ختمولو لپاره د 45 ورځو وخت ورکړ او وی ویل چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به د راتلونکي په اړه صوبایي حکومت له خپلې خوا پریکړه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او د هغه پریکړې په اړه یې خپل خفګان څرګند کړ او چې وایي کابل او واشنگټن به د امنیتي تړون لاسلیک کول وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو کې لزنډه کار اخیستل به د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکې له خطرو سره مخ کړي. جین ساکي زیاته کړه د امنیتي تړون نه لاسلیک کول به داسې پیغام ورکړي چې افغانستان د خپلو اتحادیانو او ملګرو سره شراکت او ملګرتیا ته ژمن نه دی او له دې سره به دغه هیواد ته ټولې مالي او مالی مرستې له خطر سره مخامخ شي. روسپانه لیکي په هم دیونه کې امریکا او افغانستان پر هغه خیری خبرو رضا شوي وو چې تر مخه به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې تر 2040 کال پورې پاتې کېدای شي. خو لوی جرګې ته په خپل هغه جذباتي او غصناک لهجه کې د وینا پر مهال ولسمشر کرزي ویل نه خو امریکا پر دوی باور کوي او نه دې پر امریکا باور کوي. دا خبره په واشنگټن او کابل کې د چارواکو لپاره حیرانوونکې وه. جین ساکي د جمعې پر ورځ وویل چې د معاهده نه کېدو له وجې به دا د امریکا لپاره ډېره سخت شي چې د کی کال وروستو په افغانستان کې خپل ځواکونه پاتې کړي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک د ملالۍ سره پردي هم اختلاف لري چې نړیوالو ولې له هغې سره دومره خپلولي وښودله. بل خو ملاله پر خپل دغه عزم کلکه ولاړه ده چې یوازې تعلیم ټولې ستونزې هوارولی شي. د دغه مقالې مهم ټکي له فرخنده وزیر نه اورو.
په ډان ورځپاڼه کې شاده اسلام لیکي کله چې ملاله یوسفزی ته د فرانس په سټراسبرګ کې د بشري حقونو سخروف جایزه ورکړل شوه نو دې ته دا معلومه شوه خلک په پاکستان کې ولې د ملاله سره اختلاف لري. لیکوال وایي یو خو هغې ته د نړۍ هره لویه جایزه ورکړل شوه او بله په دغه وخت یورپي پارلمان کې ناست ټول کسان د هغې لپاره پاسېدل چې دا یوه لویه خبره ده او ځکه هم ډېر خلک د هغې نه پردې سوځي چې نړیوالو ولې دومره زیات عزت او خپلولي ملاله ته ورکړه. لیکوال وایي ملاله اوس هم له خپل هیواد سره مینه لري او هغه غواړي یو داسې پاکستان جوړ شي چې ټول ماشومان سکولونو ته ځي، ښځې روزګار ولري، ټول خلک خپل بنیادي حقونه ولري او باید په خپلو ریښتونو هڅو ترهګرو ته ماتې ورکړي. لیکوال وایي ملاله پر دې هم په سټراسبرګ کې زیاته پر اعتماد ښکارېده ځکه چې هغه د تعلیم د زوره خبر ده او دا یقین لري چې یوازې تعلیم به د جهالت تیارې په رڼا کې بدلوي. ډان لیکي تعلیم د هر کس بنیادی حق دی او تعلیم هغه ټولو ترهګرو او شیطانی دماغونو لپاره یو خطره ده چې په پاکستان کې دا وخت موجود دي. شاده اسلام وایي په اسلامي هیوادونو کې په سکولونو او تعلیم ډېرې لږې پیسې خرچ کیږي او بیا په پاکستان کې خو له شرمه د تعلیم بجټ ته یادولو هم نه دی او اصل کې په اسلامي هیوادونو کې حکمرانان غواړي هم ده چې ولس یې بې تعلیمه او جاهله تر هغې پاتې شي تر څو چې له دوی نه کېدلی شي. لیکوال وایي یوازې تعلیم د غربت ختمولو اقتصادي پرمختګ ذریعہ جوړېدای شي او د ښځو د ټولنیزو مسلو حل هم د تعلیم له لارې ممکنه دی. لیکوال وایي د یونسکو تر مخه که په کمزورو اقتصاد لرونکو هیوادونو کې ټول ماشومان په لوست پوه شي نو د غربت کچه 12% غورځېدلی شي. په دې تیرو نږدې کلونو کې په نړۍ کې د ماشومانو خاص کر د نجونو سکولونو ته تګ زیات شوی خو اوس هم په ټول جهان کې 50 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي.
په افغانستان کې 2014 کال د انتخاباتو لپاره چې د نوملیکنې بهیر د تیرو 3 میاشتو راهیسې پیل شوی و د ولسوالیو په کچ مرکزونو او ګرځنده ډلو خپل کارونه پای ته رسولي. په ننګرهار کې ګڼ شمېر خلک وایي چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک د نوملیکنې څخه پاتې دي. دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې په ولسوالیو کې دې ورته د نوملیکنې مرکزونه بیا پرانستل شي. په دغه اړه نور حال د جلال آباد زموږ د همکار په راپور کې
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر د ننګرهار په ولسوالیو کې د نوملیکنی مرکزونو او ګرځنده ډلو د نومبر په لسمه نیټه خپل کارونه پای ته رسولي، خو په ننګرهار کې یو شمیر خلک وایي چې لا هم په اکثرو ولسوالیو کې خلک په دې نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. دوی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د ولسوالیو په کچ خپل مرکزونه بیرته پرانیزي. یو تن مشال راډیو ته وویل،
سبحان الله د ننګرهار ولایت د چپرهار لسوالۍ په چپرهار کې خو بیخي د انتخابات د خپلواکو حسین د کارتونو توزیع هغه مرکز هم نشته، نو زمونږ دوی څخه غوښتنه ده چې باید په ټولو لسوالیو کې د انتخابات د کارتونو د مرکزونه بیرته پرانیزي. او که دوی دا د امنیت مشکل وای، خو زمونږ برحال حکومت دی باید دوی امنیت په رابطه باندې ټینګ تدابیر ونیسي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې د انتخاباتو له کمپاین سره خلک دې ته هڅیږي چې نوملیکنه وکړي. په کار ده چې په ولسوالیو کې تر یو وخته د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شي.
تر ډیره حده پورې په ولسونو کې خلکو لا کارتونه نه دي اخیستل. څومره چې کمپاینونه رامنځته کیږي هومره د خلکو لیوالتیا هم پیدا کیږي. نو په کار ده چې دغه پروسه غځېدلې وه او د ده تړل معلومه ده چې د ټاکنو په مشروعیت او د خلکو په ګډون باندې به ډېره منفي تاثیر ولري.
یو بل تن وایي چې د ننګرهار د نفوسو په تناسب د پام وړ نوملیکنه نه ده شوې.
لکه څنګه چې د ننګرهار نفوس ته کتل کیږي او دغه ته باید د انتخاباتو د پروسې دغه لړۍ باید اوږده پاتې شوې وه، هغه سه چې په ولسونو کې د خلکو ورته لیوالتیا وه او خلکو غوښتل چې دغه پروسه کې ګډون وکړي او کارتونه واخلي. د دوی د هیلو مطابق دغه پروسه عمر ته ونه غځول شول او لنډه پاتې شوه. په کار ده چې په ولسوالیو کې هماغه یو مرکز بیرته فعال شي او دغه موده وغځول شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل وایي، هر هغه څوک چې له نوملیکنې څخه پاتې وي کولای شي چې د 2014 کال د مارچ د 6 نیټې پورې د جلال آباد ښار په دوو مرکزونو کې نوملیکنه وکړي.
هغه دوه مرکزه چې زمونږ په 15 د جوزا کې خپل فعالیت د جلال آباد په ښار کې شروع کړی و، د دې فعالیت به روان وي او دوی ته کولای شي چې تر د انتخاباتو نه 15 ورځې مخکې یعنی دیشم د هوته پورې به د دې کارونه دوام لري. او کوم کسان چې په ولسوالۍ کې یا په ښار کې د کوم وجه نه ونه شي کولای چې هغې کارتونه ترلاسه کړي، نو کولای شي دغه مراکزو سره شي او کارتونه ترلاسه کړي.
یاد دې وي چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه د روان کال د مئی پر 6 نیټه پیل شوي وو، چې په دې دوران کې سبان دی 9 لک تنانو په ننګرهار کې نوملیکنه کړي چې 1.5% خزي جوړوي.
د ننګرهار زمون همکار راپورت سره دوردونکو سوخ شوې دي. زمونږ د ونیز خبرونه زما کور زما کلی په دا خبرونه کې مونږ تاسو ته د پښتونخوا د بیلابل او کلو د تاریخ د غید ولسی د غید ټولنیز او کلتوري جون په اړه باندې معلومات درکو. نن په خبرونه کې زو د خیبر پښتونخوا بر درته او دا غزه د جون جواک نه ځان خبرونه را دي چې ورو زما کور زما کلی.
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې لپاره د زما کور زما کلی د اونیزي خبرونې لپاره ز غلام غوس تاسو کوربه يم. په دې پروګرام کې نن د پښتونخوا د بردل ضلع د دیر د کلی په باره کې تاسو ته معلومات درکوو، او دا هغه کلی دی چېرته چې د دیر نواب پاتې شوی و، او د دې ځینې د لوارټاپ نواخله تر چکدري پورې په لویه سیمه سشاو خوا 300 کاله پورې حکومت کړی و، او هغه وخت دا ټوله سیمه د دیر د ریاست په نوم مشهوره و. او بیا د 1918 په لسیزه کې د دې علاقې نه د نوابۍ دور ختم شو او دا سیمه د پاکستان سره شامل شوه. د دیر کلی د غرونو په لمن کې یو تنګ کلی دی او د لوارټاپ نه دا د 1.5 کیلومترو په فاصله کې پروت دی. بادشاه الدین د دیر یو مشر دی او د لوري ادبي ټولنې مشر هم دی. د دیر د تاریخ او د دیر د نوابانو په اړه راله هغه صدارنګ معلومات راکړل.
د دیر دوه معنی راځي د تاریخ په حواله سره. دیر یو معنی کې د پخوا لکه دیر زمانه پخوا په دې معنی د آتشپرست په دور تیر شوی. د آتشپرست په دور کې دیر معنی غوی ورکړل یو عبادتګاه له، او چونکه دیر تاسو وګوره د دینه تیر چاپیره غرونه دي، نو دا ورې دو د لیک لوست مطابق په دې پرې غرونه باندې به پاسه دی ورونه بلول او دی ورته عبادتونه کول کله د اسلام دراتلو نه مخکې. یو خود دغه تاریخ ته بل دیر د جیل مانم ورکل دا په بل تاریخ کې چیرې دیر جیل ته وای نو که پاغه طریقه باندې ګورو د دیر نتیر چاپیر د غرونو یو دایره چاپیر ده او دای په منځ کې یو داګه پرته ده نو دا په دغه مان سره مټی راځي چې دا یو جیل په شان دی جوړل زګر د دیر نتیر چاپیر غرونو پرته دي
حاجی مجید علی خان د دیر یو بل مشر دی او د دیر د نواب په اړه را سره زنی نور معلومات شریک کړی دي
نو هغه بیا هغه چې نواب صاحب حکومت گرفتار کو سو هغه خو ډیر وګدا خبره ده خو بهر هغه گرفتار کو بوتن بیا دغه نو ورستو تاج پوشی چې کوم دادا محمد شاخیز رو خان نواب شو بیا دغه نو ورستو چې کوم دادا شو چې هغه مو پات شو بیا دغه یو زو هغه مو پات شو خو بهر زړه بنگلی چې دی کوم زور رسم رواج چې کوم دی جمعهتونه شته دی د هغوی په نوم باندې جمعهتون هم شته دی تاریخي زګونه شته دی د هغوی پاتې دغه حکومت او د هغه په نوابۍ کې خدا دغه چې غلطه غل چې بغلا وکړو نو غل به ورته ویلی کېده قاتل چې به قتل وکړو نو قاتل به ورته ویلی کېده ټیک د بعضې خبرې داسې وي چې هغه د حکومت یا د خلاف به وي ځکه خو هغه ته بعضې کسان داسې وو چې د هغه د لاسه نه بار ته تللي وو
دلته کې چې ما وکتل نو یو محله چې کوم دنو د بجلیګر په نوم باندې هم دغه مشهور ده د بجلی نظام دغه د بجلی نظام هلته لکه دا څومره پخوانی دی دلته په دې کې
دا تقریبا زمونږ زما د یاداش خو نه ده خو دا دوه دغه د بجلیګر وي دا یو بجلیګر د دې کوز دغه په دې دغه باندې جوړ کړو لاندې د سین په غاړه باندې او یو بجلیګر دغه بجلیګر محله چې په مشهور ده دوربجې شاته نو دغلته کې بجلی ګرو او دا یو د بجلی ګر محله چې په مشهور ده دا بجلی ګر دلته کې پرې خو
نه دا د بل او د ستنو د دغه صحیح شته
دغه به سم مختلف هغه واداسې کول چې بعضی کسان په کې داسې چې دا ثواب دیت کسان وغونه خو بهړو څه پیسې نه غستلې عام تور باندې چې به چاته دا بجلی ور کول نو یونی مور روپۍ میاش په هغه سلته
دلته کې به پیسې چې کومونه د کم ځای پیسې بچلې دا یاده د خپل پیسې وکنه د کم ځای پیسې بسوي
نه جی زما د یاداشو مطابق ما ته چې کوم یاداشي نو هندوستانی پیسې بچلې دي او کابلۍ روپۍ بچلې دي کابلۍ د سپینو زرو به جوړې او سوری پیسې وي او سب د تانبې او سب کې ډبلې او دغه د انډیا دغه په پاغه باندې څو ورځې کې هغه چلېدلې بیا لږې ورځې شپې پس چې کوم دی مونږ چې لږ راډیو شو چې مونږ به کور کې پلارم یوانه راکړله بازار ته به رالو په دې کلي کې دلته کې هندوانو زما خپل دکان دی په دغه کې هندو چې مونږ بوله ورکړو نو ټوپۍ به راته ونیسه ټوپۍ نو دا ټوپۍ به راله د ریوړو نه او د چڼو نه او دغه نه په یوانه باندې ډکه کړله په یوانه
دا خو تاسی د دیر د نوابۍ د دور په اړه معلومات واوریدل اوس د دیر د موجوده حالاتو او سیاسي او ټولنیز ژوند په اړه خبرې اترې کوو بچاودین د دیر د سیاست په اړه سداسي معلومات راکړل
دلته سیاسي ګوندونه تقریبا ټول شته او زه به دا ووایم چې په ټول پاکستان سیاست یو طرف ته زمونږ د دیر بل طرف ته ځکه چې دلته هر سړی لیډر دی هر سړی سیاستدان دی او دلته ډیر خلک لکه په سیاست کې ډیر زیاته دلچسپي لري
علاءالدین صاحب بم په دې باندې لږ رڼا واچوي دا چې کم لګري د دیر تاریخي حوالې سره مونږ خبرې اترې وکړې سیاسي حوالې سره هم خبرې اترې وشولې تاسو دلته کې چې کوم دغه د پدیر کې تعلیمي صورتيال ته دلته څنګه دغه د سمره دغه په هاي سکولونه دي د جنکو د الکانو په دې خاص دیر کې شرپو
نو الحمدلله تعلیمي حالت خو وس ډیر ښه دی تقریبا ګورنمنت هاي سکول هو پکې د الکانو یو دی دوه دی یو ریان کوټ کې دی یو کس کې بقایا تقریبا درې د الکانو پرایویټ هاي سکولونه دي او د جنکو یو هاي سکول دی بل ډیګری کالج دی پکې پرایویټ هم تقریبا انټرمیډیټ پورې کالجونه د لکانو شته او د جنکوم په کې ډیګری کالج دی
تاسو سوای بچا سیب دا کړته وای چې د علاءالدین سیب خدا وای چې سکولونه او کالجونه او دغه دلته کې جوړ شوی دی
زما خپل ماشوم په ماشوم په کالج کې سبق وای، هغه اوس په دیرلسم کې سبق وای، د دولسم پورې هغه اسی په نوم باندې کالج ته تلنه، نور ماغه باندې د ساينس هغه ما په پرایویټ ټیوشن ولې نیولې، په ټیوشن باندې هغه سبق وایلې. اوس بیا زما د اراده د چکل د چټیا نیو شنو، بیا بز پاغي باندې ټیوشن کوم، په ټیوشن باندې سبق وای، ځکه چې په کالج کې استادان د ساينس نشته، دا واضح خبره ده چې پالته استادان نشته، او قدیم نو هغه څه په سپارښتونو راغلي دي، څه په اقربا پرورې راغلي دي، او الته په کالج کې خاص هغه لکه هغه معیار نشته، او دلته څوک لکه ډېر زیات دغه نه کوي، دا چیرې لکه دې ته خو قابلان کسان راشي، او د دې کالج دغه شنو خښته بلډینګ جوړ شوی دی، خښته دغه دې پکې ډېر زیات تعداد دی پکې د جنکو، خو د استادانو ورته ډېر زیات کمی دی.
شعوري طور لکه تعلیم طرف ته یا خصوصي طور باندې د جنکو تعلیم طرف ته دلته خلک شي کم دي، نو څومره هله پوری دغه کوي د هغې لپاره د جنکو د تعلیم دغه کوي کوشش کوي.
جی زه خو به دا وایم چې تر د جنون د هده پورې کوي، هر پلار دا غواړي چې زما په کور کې لکه د تعلیم د رڼا نه هیڅوک منکر نه دي، چې دا یوه رڼا ده، او دا که زما کور ته راشي نو دا به بده خبره نه، دا به ښه خبره وي. هر څوک دا کوشش کوي چې زما په کور کې دې تعلیم عام شي.
زمونږ سره
زمانو مبارک جان دے، سوشل ورکر کار کوم، زمنگ دا ودون خدا خدا رسم دے دلتا دا رواج دے چیک ٹول منگ شریکی گو مرگر دعوت نامے ورکر کی گی اور ٹول لا گنڈی گو، چونکہ زمنگ پخوانے دور اور وسنی دور پم پخادو کی لگ پرکھ دے پخوانه بدل ته دغه لک ډیر زیات په دغه سره مناوي دي، ډمې ډمان به پکې راوسته کېدا، اوس چون کې هغه سیزونه ډیر زیات کم شوي دي، نو مونږه صرف دغه چې مرګري راشي، رشتہ دار راشي، او هغه دغه کینو دغه خپل روټي وخري دعوت کی، او کلا کلا پکې هاله ګوري د پارا روایتي چې کم لوکل موسیقي هغه پکې وشي.
دې باندې با د مرداري خان سره خبره تر وکړو، د غم باره کې دلته چې مړې وشي، د مړې او د غم دلته څه ده؟
دلته کې د غم او د مړې دا دغه چې دا زمونږ مختلف محلې دي، کمرګی محله ده پدیر ټاون کې دنه کسته، پسې شاو محله ده، دا بیلیګر محله ده، دا سې پسې بازار محله ده، دا سې پسې چې کوم نه ریحان کوټ ده پایین بالا، زمونږ دلته کې څومره کسان چې دین دا خو چې کله کم کوټ کې مړې وشي، نو د دې پار کو کړي کې پار محله کې یو کمیټي د درې ورځو پورې هغوی له باقې د تور باندې هغوی مشترکه بندوبست کوي، د روټۍ بیا د درې ورځو نه وروسته بیا مختلف کسانو خوښه ده که څوک له چای راوړي یا روټۍ راوړي، نو هغه ول راوړی شي، بیا د درې ورځو وروسته چې کوم دی نو هغه له که څوک دواله راځي نو عمله راځي، باقي ماندا په دې ټول کلي کې چې کوم دی نو زمونږ دا رواج دی او دام دغه دی، غم چې کوم دی نو غم ته مونږ ټول دانه ګور چې نه، مطلب دا په ریان کوټ کې مړی وشي نو ول د کمرګي کسان هم راځي، او خپه ایمانداری جنازه لم راضی
د بچا سیب سره خبره کو دغه د خادیانو خبره مبارک جان وکړه چې نو وصله ک مخ کې هغه ټیم کې بل ودونه څنګه کېدل د ویل چې نه مخ کې په کې ډیره زیاتې دغه کېدل داسې تماشه او لکه ځوانانو بخپل لکه دغه خپل لکه چې کمی هلې ځلې به وي ابي کولی تاسو سوای په دې
باندې جی مسلم چې ملګری و فرمایل دا خبره ټیک ده، پخوا د نواب صاحب په وخت کې با د دې خاص په دې چم کې په دې کلی کې یو چم دی چې په هغه کې به دا کسان اوسېده، دا پنکاران، او هغې به زنانه هم وي نارینه به هم و، نارینه بار په دیرو کې، زنانه بدن نه په کورونو کې، تمبل په هغه وخت کې رواج و، تمبلونه به والی کېده د زنانه په محفلو کې، د نارینه په محفلو کې به سیتار منګی دا رواج و، رباب باپی کے دیر ہم زیادہ چھٹی دغه بون وکیل برابر ہم راتو وہ ساغه شی نشته وہ ساو وہ فل حال دوم را چې د دیرو پورې منحصره خبره ده، په دیرو کې د نټنګ ټکور کوي، او خپل چرته موسیقاران راولي، دلته لو کلم شته ده بار نم راولي، او هغه خپل موسیقي وکي او شپنی ما خپل خوشحالي به ونه مانځي، او هغه واده ختم
وخت تاسو د ادبي ټولنې ذکر هم وکړو، ادبي هلي ځلې دلته شاعران لیکوالان او دغه علي ځلې دلته څنګه
بالکل جی تاسو ته مخکیم عرض وکړو زمنګ د لورې ادبی ټولنې دا د 1903 نه په وجود کې را او د دې دوه کتابونه راغلي د لورې ګلونو په نوم باندې او دا میاشتنی او ټول میاشتنی خپل مشاعره باقاعده تور سره کوي
د امن امان صورتحال یا دا چې کوم د ټول ملک کې دغه دغه یو ستونزه شته د دې دیر بازار چې کوم کاروباري هلی زیری دي نو آیا په هغه باندې څه اثر پرې باسلې کنه
رخمخه څنګه څه اثر خو پرې وتلې خو د الله رحم دې د نور علاقو په نسبت په دیر کې امن امان لګ ډیر دی او لکه څنګه مخکې چې دوه درې کاله د طالبانو حکم شې راغلی او ډېر خلک د خپلو علاقو نه خپلو کورونو نه وتي نو په دېر الله تعالی دا خصوصي رحم و چې لکه موږ بې ځای شوي نه یو او موږ په خپلو کورونو کې هم پاتې شوي و زموږ کاروبار هم مطلب دار بند شوی نه دی دا بېله خبره ده چې څه نه څه اثر خو خامخا ولېږي ولې دا تجارت داسې حساس فن دی چې د دې د امن او امان سره ډېر غټ تعلق دی چې ملک امن او امان نو دا لږ په تیزۍ سره روان وي چې څومره امن او امان کمی نو بیا دم لږ سستی خو په هر حال گزاره کیږي او د نورو علاقو په نسبت دلته کې به موږ دا وویل چې د امن او امان صورتحال ښه دی
خدای نو دلته خصص دغه دی تجارتونه دی وسر روزګارونه دی دخل
دلته هچون کې کارخانه نشتا زمکه نشتا نو د دې علاقې زیات درمدار یا خو سرکاري ملازمت ته یا دغه ملازمین دي چې سرکاري تنخواګانی علي په دې خپل کار کوي او یا تجارت یا د دکانونو په شکل کې دی یا څوک د غوزانو تجارت کوي څوک د ګوسو تجارت کوي څوک د لوبیا او انی سیزنی تجارت کوي ډیر خلک د دې بار ملکونو ته تیری سعودي کې دي سوق په دوبۍ کې دي الته مزدوري کوي او د هغه ځینې چې سره لګینو دلته دا وی بال بچ پاوی باندې خپل وخره یاره امید لرو چې دا ټنل جوړ شي او بل مونږ کم دا بر لار چې دا چترال چې کله د رشیا سره ملاو شي د کابل سره ملاو شي نو خامخا به مونږ دا امید لرو چې دا به یو تجارتي منډي جوړ شي
هم په دې ځای د نن ورځې د زماکور زماکلی اونیزه خبرونه سرته رسیږي را روانه اونۍ به یو ځل بیا تاسې هم په دې ورځ او په دې وخت د پښتونخوا د یو بل کلي په اړه معلومات واورئ د زماکور زماکلی لپاره د نن ورځې کوربه تاسو نه اجازه غواړي د الله په امان
خپل کلیاران یادیگی هاغه وړ او مشران یادیږي نو اے ملګرو آئے کلی تب کلازو اے ملګرو آئے کلی تب کلازو وطن کی چی اختر شپ مون پلو سڑو جم تو جڑ